السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې جمهوري ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ کودتا بلل کېدای سي. پایل خبرونو کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهار شنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازولۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیلې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کېږي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یوه جامع طرحه وړاندې سي. هیله مندي مو دا ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایټک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړې. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنیني دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چې آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته یې لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند په وړاندې په دې لوبه کې شهزاد محمدي د 101 منډو په جوړولو په نړیوالو یو ورځنیو لوبه کې خپله 16 سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنۍ لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېش کړي وو. پاتریک شانهان د سې شنبې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډېر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپېش ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي.
زه وایم موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته
زموږ دنده ده څو ډاډمن کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې له تیر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د اعتراضونو له شدت سره سم په زرګونو کسانو بیا په لارو او کوڅو کې اعتراضونه وکړل. اعتراض کوونکو د عدلیې د نوې ټاکل سوي وزیر په اړه اندېښنه ښودلې چې شایي صدر اعظم اندري بابیش د اداري فساد له ادعاو سپین اعلان کړي. پر عدلیې وزیر ماري بینیشووا د فشار راوستلو لپاره پرونی اعتراض تر ټولو پراخ ګڼل سوی دی. د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی شیبو په نوم د ډلې د اعتراضونو تنظیمونکي وایي چې په دغو اعتراضونو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې وه. اعتراض کوونکو اندېښنه ښولې چې بینیشووا شایي میلیاردر بابیش له تورونو سپین اعلان کړي چې تیر کال د اروپایي ټولنې د 2 میلیونه او 24 لک امریکایي ډالرو په ارزښت په سبسایډي کې د درغلۍ تور ورباندې لګول سوی و. او سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې میلانیا ټرمپ بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال آیرلند ته هم ځي. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې ولسته وي چې ولسمشر ټرمپ د آیرلند د صدر اعظم لیو وراتکار بلنه منلې ده. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې پر 3 او 5 د بریتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکې الیزابت په میلمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د بریتانیا له صدر اعظمې تریزا می سره هم وګوري. تر دغو مراسمو وروسته به بیا لیدنو کتنو وروسته به ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره ګوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولي جوزه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. نور جزئیات له اجمل انوري.
کچیر د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیدا. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې ک انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې ل ډیر شو څخه تر شپېتو ورځې پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کېدو ته اشاره شوه. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشری د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې ل نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار ګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېته ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د خغلی عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړي.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواخه تفسیر کړي، او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره پټکار کړي، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر بخپل کار ته تر هغه پورې دوام ورکړي او په شدت سره به دوام ورکړي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
خاغلی عارف ته ټاکنو د قانون د 104 ماده د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي کچېر ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغه کار ته دوام ورکړي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا ویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غنی د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوه د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر نوموړي ویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیش ته ولاړ شي. خغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یو مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له خاغلي اتمر سره هم نظر و او د غبرګولي په لومړۍ نیټه له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوي. په پام کې و چې د ولسمشۍ انتخابات د وری په میاشت کې شوی وي، وروسته د چنګاخ او بل اخره د تل میاشتې ته وزنډیدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشۍ په دوره کې هم د انتخاباتو زنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنج شنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
موردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریض د اساسي قانون خلاف دی. نن په کابل کې زیات ورسپونو پر همدې موضوع لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورسپانو د جوزا د لومړی نیټې پاړه چې د جمهور ریاست د کاندیدانو په ګمان د ولسمشر د واک موده پای ته پکې رسیږي لیکنې او تبصرې کړې دي. ماندګار ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي، نن ورځ د 1998 کال د جوزا له لومړۍ نیټې سره چې د ولسمشر د واک د پای ته رسیدو له ورځې سره برابره ده، که ولسمشر غني خپل نه ځي نو نور باید هغه لری کړي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی، له نن وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار دوام غیر قانوني دی. د لیکوال په باور د جوزا له میاشتې وروسته د ولسمشر غنی د کار دوام به هیواد ژور بحران ته بوزي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې د جوزا تر لومړۍ نیټې وروسته به څوک بریالی سي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې سپارښتنه سوې د ولسمشر نوماندان باید د یو برحال حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو انتخاباتو طرحو او پلانونو باندې کار وکړي. په سرمقاله کې دا یادونه هم سوې چې کاندیدان دې د انتخاباتو له لارې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په تمه سي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې تر یوې مودې خپل واک ته دوام ورکړي او د هیواد چارې سنبال کړي. د هشت صبح ورسپانې په سرمقاله کې راغلي، د ولسمشر د د دورې د پای ته رسیدو پر سر راولره شوې ستونزه د منطقي میکانیزم له لارې باید حل سي، نه د زور ازمایلو له لارې. د اصلاح دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی، ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده. په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتو ترسره کېدو پورې د ملي وحدت حکومت د کار په دوام باندې ټینګار کړی. بلې دولتي ورسپانې هیواد لیکلي، د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د واک ته دوام اړتیا ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د جمهور ریاست کاندیدان د پریږدي چې دا ملت په آرامي د خپل راتلونکي لپاره تصمیم ونیسي او د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره تیار سي. د لیکوال په باور کستون زرامنست سو د هر ډول تاوتریخوالي مسولیت بیا د هر هغه چا او ډلې پر غاړه به وي چې بحران تلمن وهي او د دښمن ژرندې ته اوبه ورسیخوي. بلخوا مسیر ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي، د اساسي قانون پر اساس د ولسمشر وخت ختم دی او یوه ورځ نوره واکمني هم د زغملو نه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، نه ستره محکمه او نه هم کوم بل ارګان د څه ویلو صلاحیت لري.
سیاسي رادیو ته ورځ په پنسن کې د سحر لاس په جو دیار لاس تحقیق شوی د موسیقي پروګرام په یو راپور په سی اوریدل سي. په کندز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته پام لرنه نه کیږي، په دې ورستوي کې بیوازلی ځپلې دي. بل خو چارواکي وایي چې دوی د همدې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستي ویشلې دي. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
کندز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي د دولت پراته سو څلوېخ وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دولت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل، دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو او برسېره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دې ولایت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخی وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته دوه بورۍ حیواني خوراک وویشل شوه، خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه ورځ پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسله والو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سرې ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ